د واشنگتن ڈی سی نا دا وائس آف امریکا ڈیوا ریڈیو دے
السلام علیکم گران اردن کو دا دا وائس آف امریکا ڈیوا ریڈیو دے نند اتوار رس کال 2015 دا فروری د میاشتی اولن نیٹا دا دا وقت پا پاکستان کی دا ما خام شپک افغانستان کی پینز نیمی او دلتا پا واشنگتن ڈی سی کی دا سحر ات بجی شوی دی د وایس آف امریکا ډیوا ریډیو په دې یو ساته خبری خپرونه کې در تازه محمد اکرام
او زه نصر کاکا
هر کله وایو اول تاسو ته وړاندې کوو د مهمو خبرونو سرټکی.
پاکستانی مطبوعات وایي د پاکستان حکومت لخوا په هیواد کې د داعش ډلې له موجودګۍ څخه انکار کام لغټ خطر سره مخ کولی سي، او په داسې حال چې د پاکستان د خارجه چارو سلاکار سرتاج عزیز وایي داعش د پاکستان لپاره کم غټ خطر نه دی. د پولې اخوا په افغانستان کې د مدني ټولنې سازمانونو له حکومت څخه غوښتنه کړې چې د دې تندره وډلې مخه دی ونیسي.
افا بیا د افغانستان امنیتي ادارې دا خبره کوي چې دوی دومره زور لري چې په وړاندې مقابله وکړي.
ملګرو ملتونو، امریکې، جاپان او د نړۍ یو شمېر نورو هیوادونو د دولت اسلامي توندلارې ډلې لخوا د جاپاني خبریال وژنه سخت غندلې ده. د جاپان وزیر اعظم وایي دغه ترهګر ډله به کله هم معاف نه کړي، او د نړۍ سره یې د ترهګرۍ پر ضد کومک نور هم قوي کولو ژمنه کړې.
او د صحت چارواکي په خیبر پښتونخوا کې وایي چې سرشار پېښور کې د پولیو کمپاین کې 100,000 څخه زیاتو ماشومانو ته د پولیو د مخنیوي څاڅکي ورکړي. روان کال کې د پولیو تازه کیسونو ورسته چارواکي وایي هڅې به لا ګړندۍ کوي.
ګران اردوونکو، په دې یو ساعته خبری خپرونه کې به تاسو د پاکستان، افغانستان، د سیمې او د نړۍ په حالاتو باندې رپورټونه او مرکه اوري. خو اول پام شي د مهمو خبرونو تفصیل ته.
د پاکستان د ملي امنیت او بهرنیو چارو سلاکار سرتاج عزیز ویلي د اسلامي ریاست یا داعش وسلواله ډلې هیواد ته خطر نه ده. اسلام آباد کې تیر ورځ یوې غونډې ته په وینا کې نوموړي دا رپورټونه رد کړي چې ګواکې د منځني ختیځ تندره وسلواله ډله په پاکستان کې شتون لري یا څه ستونزه را پیدا کولی سي. نوموړي ویلي که چیرې داسې خطر موجود هم وي، نو په شمالي وزیرستان کې جاري پوځي عملیاتو له مخه به یې لاره ونیول سي. خو د امنیتي چارو کارپوهان وایي د پاکستان حکومت دا خبرې د طالب وسلوالو او نورو تندرو ډلو په حق له هم کولې او په وخت یې له اقداماتو څخه ډډه کوله. بلې خوا په افغانستان کې د مدني ټولنې سازمانونو له حکومت څخه غوښتنه کړې چې هلمند ولایت او په نورو ځینې ولایتونو کې د داعش وسلوالې ډلې په ضد جدي اقدامات وکړي. په پاکستان او افغانستان کې د طالبانو ځینې پخواني کمانډانانو له داعش سره خپل وفاداري اعلان کړې.
نن د خیبر پختونخوا سرخار پېښور کې د پولیو رنس خلاف یو ورځنی کمپین ترسره شوی دی. د صحت محکمې چارواکي وایي په ښار کې شوې دغه کمپین کې د 15 کالونو کم عمر و نیم لکه ماشومانو ته د پولیو او نورو خطرناکو ناروغو د مخنیوي ویکسین ورکړل شوی دی. په ښار کې نن د موټر سایکل په غبرګا سورلۍ بندیز لګول شوی او د امنیت لپاره کلک قانونه پورته کړل شوی. اخوا د خیبر پښتونخوا وزیر اعلی پرویز خټک د صوبایي اسمبلی غړو ته حکم کړی دی چې د فروری 15 نیټې نه د صوبې 19 سلو او قبایلي سیمو کې شروع کیدونکي د صحت کا اتحاد په نوم بیلابیلو ناروغو پر ضد د ویکسین ورکولو کمپین څارنه وکړي. دا په داسې حال چې هم پرون پاکستان کې د پولیو درې نور کیسونه مخې ته راغلي چې پکې یو د نوخال او سویلي وزیرستان او یو د سن ایالت سره تعلق لرو. د دې سره روان کال پاکستان کې د پولیو د بیمارانو شمېر شپږ ته رسیدلی.
او د پاکستان کرکټ ځپلې بلوچستان ایالت کې امنیتي چارواکي وایي نامعلومه وسلوالو د ډېره بوکچي په سیمه کې د ګازو یو پایپ لاین چې څلورویشت انچه پلن و په بمونو الوزولې دي چې له امله یې ځینې برخو ته د ګازو لېږدونه بنده سوې ده او خلک له مشکلاتو سره مخ دي. حمید سمسور ورباندې نور حل له کوټې راکوي.
چارواکي وایي دغه پیښه د بلوچستان په لرې کړکېچ ځپلي ډېره بوکټي کې رامنځته سوله. د ډېره بوکټي ځایي لیویز وویل چې د ګازو دغه څلورویشت انچه قطر پایپ لاین د لنډو ناله په سیمه کې ناڅرګنده وسلوالو په بارودو باندې والوزوي چې له چاودنې څخه د ګازو پر پایپ لاین باندې اور ولګېدی. اوس و پلانټ ته د ګازو سپلای کته سوې ده. په روان کال کې په ډېره بوکټي، ډېره مراد جمالی، نصیر آباد او په نورو یو شمېر سیمو کې د ناڅرګنده وسلوالو له لوري د ګازو پر پایپ لاینونو، د اورګاډي او د بجلی پر لاینونو باندې هم بریدونه ډېر زیات سوي دي.
د وایس آف امریکا ډیوا ریډیو ده. د اسلامي ریاست یادایش وسلواله ډله چې لڅو میاشتو راهیسې د شام په مهمه ښار کوباني کې له کوردي ځواکونو سره په جګړه اخته و د هفتې یا شنبې په ورځ منلې چې دوی ماتې خوړلې او له یاد سوي ښار څخه وتلي. کوردي ځواکونو ته د ائتلافي ځواکونو هوایي مرسته هم ترلاسه ده. د امریکا یو فوجي کمانډر چې د تندروانو په ضد جګړه کې د ائتلافي هوایي بریدونو رابطه کار دی هم د کوردیانو د بریا پخلی کړی دی. په یوه بیان کې لفټنن جنرال جیمز سټیری ویلي د وسلوالو له نورو نږدې سیمو څخه د شړلو لپاره به ائتلافي ځواکونه له کوردي جنګیالیو سره د هوایي بریدونو مرسته کوي.
نن د جاپان په ټوکیو ښار کې د دولت اسلامي یا داعش ترهګر ډلې د لاسو وژل شوي خبریال کینجی ګوټو په یاد کې شمې بلې کړل شوې دي. په داسې حال چې په جاپان کې خلک د خبریال کینجی ګوټو په قتل ماتم کوي، د اردني پایلټ ماس الکساس په خپلوانو امان کې د حکومت نه غوښتنه کړې ده چې د داعش تبلیغي نه د پایلټ راخوشي کولو لپاره خبرې اترې نورې په ډاګه کې. د پایلټ یو تر یاسین رواش ته ویلي د حکومت نه غوښتنه کوي چې دوی ته رښتیا ووایي. جاپان او امریکې د خبریال کینجی ګوټو د سر پرې کولو ویډیو راتلو وروسته د داعش په سختو ټکو کې غندنه کړې. د جاپان وزیر اعظم شینزو آبه د خبریال وژنه یو غیر انساني او ناوړه ګام بللې او ویلي د ده قاتلان به کله هم معاف نه کړي.
په دې باب قدرمنو اوریدونکو نور تفصیل به ډېر زر واورئ، خو یو ورځو د یوکرین و خواته چیرې چې چارواکي وایي تېره ورځ د روس پلوه یاغیانو سره د هیواد په ختیځه برخه کې د جګړې په مهال د دوی 14 عسکر وژل سوي. د دفاعي چارو ویاند د اتوار یا یکشنبې په ورځ په کیف کې ویلي 40 نور عسکر ژوبل هم دي. که څه هم د یاغیانو د مرګ ژوبلې په باب سملاسي رپورټونه نه دي ورکول سوي، خو د فرانس خبري اداره وایي شپږ عادي وګړي هم وژل سوي. دا تازه نشتې له هغه یوه ورځ وروسته سوي چې د یوکرین او روس پلوه یاغیانو ترمنځ د سولې خبرې اترې وسوي. د مینسک په ښار کې تر سره سوي دا خبرې له څو ساعته وروسته وځډول سوي.
او اوس بخنه واړم هغه رپورټ اړخته څنګه چې تاسو واورېدل. ملګرو ملتونو، امریکې، جاپان او د نړۍ یو شمېر نورو هیوادونو د دولت اسلامي جنګیالي ډلې لخوا د جاپاني خبري الوژنه سخته غندلې ده. رپورټ په تاسو زموږ همکار نوشر روان قلندر وړاندې کوي.
د جاپان خبريال کینجی ګوټو په وژنه په ټوله نړۍ کې سخت خفګان او غوسه موجود ده، او په تیره یوه نیمه میاشت کې د درېمه داسې پیښه ده چې اسلامي توندرو ډلو پرې ټوله نړۍ خوځولې ده. د دې نه وړاندې د پاکستان پېښور آرمی پبلک سکول او فرانس کې د چارلی هیبډو مجلې په دفتر برید پېښو په نړۍ کې سخت خفګان او غوسه راپارولې وه. زیاتره د غربي نړۍ مشرانو د تازه پېښې غندنه کړې ده. د امریکا صدر باراک اوباما د خبریال کینجی ګوټو وجنه بوګنون کې پیښه بللې او دغه خبریال یو بهادر تن بللې دي. د برتانی وزیر اعظم ډیوډ کیمرون ویلي دغه کرک جن پیښه د دې خبرې یادونه ده چې داعش یو ناسور دی چې د انساني ژوند بېقدری کوي. د استرالیا وزیر اعظم ټونی ایبټ وای دغه پیښه دا ثابتوي چې باید نړۍ منځنی ختیځ کې راوچتیدونکي دغه تیارا خورېدو ته پرېګ نه دي. د جاپان وزیر اعظم ویلي پیښه د اولس حوصلې نشي ماتولې، موږ پوهیږو چې قوم ته د ترهګرۍ په خلاف د ملګرو د مرستې سزا ورکړي کیږي.
د سپین په میډریډ ښار کې د حکومتي بجټ کمولو پر ضد پارټۍ پورډموس په مرسته کې نن په زرګونو خلک سړکونو ته راوتي. څوک چې خپل موازنه د یونان نوي واکمن سیریزا پارټۍ سره کوي. احتجاج کوونکو د میډریډ په مرکزي چوک کنارې وهلي. دوی هم هر څه کولی شي. په ډیرو جنډو لیکل شوي د بدلون وخت راغلی دی.
په هانګ کانګ کې یو ځل بیا جمهوریت پلوه احتجاج کوونکي د هغه پخوانی برتانوي مستعمرې په کوڅو کې راوتلي او د بشپړ جمهوریت غوښتنه کوي. دوی تیر کال هم مظاهره کړې وې او بیا احتجاج ختم کړ. د احتجاجونو تنظیم کوونکي وای دا احتجاج به سوله ایز وي. مظاهره چیان د هانګ کانګ د چیف اگزیکټیو یا اجرایی رئیس د استعفا غوښتنه کوي.
نن په امریکا کې په داسې حال غیر سرکاري چټین مانځل کیږي چې په ملیونونو امریکایان په ټلویزیونونو باندې د قومي فوټبال لیگ چمپیئن شپ سوپر باول مقابله ګوري. امریکا کې هر کال په ټلویزیون دا تر ټولو زیاته کتونکو لوبه ده. روان کال دا یو کم 50مه مقابله ده چې په کې به د واشنگټن ریاست دفاعي چمپیئن سیاتل سی هاکس د میساچوسټس ریاست نه درې ځله ګټونکي ټیم نیو انګلند پیټریاټس سره مخامخ کیږي. روان کال په سټیډیم کې د میچ کتلو لپاره د ټیکټ قیمت د 800 نه تر 1900 ډالر پورې دی، خو په دغه قیمت هم ټیکټ اخیستل ناممکن دي. د لوبې شروع کې 200 غنټې وړاندې یو ټیکټ په زرګونو ډالر خرڅیږي.
د وایس اف امریکا ډیو ریډیو خبرونه مو اوریدل.
د وایس اف امریکا ډیو ریډیو د ګل او قدر من اوریدونکو خبري خبرونه تر واشنگټن ډی سی څخه خوږی سره کتر څنګه چې وړاندې اوریدل. د پاکستان د ملي امنیت او بهرنیو چارو سلاکار سرتاج عزیز ویلي د اسلامي ریاست یا داعش وسله والی ډلې هیواد ته خطر نه ده. دا خبرونه موړي په اسلام آباد کې تیر ورځې به غونډه ته په وینا کې کړي، خو د پاکستان مطبوعاتو د په دې خبرو باندې په خپل تبصره کې ویلي دي چې داسې انکار به د پاکستان ملت له نورو خطرونو سره مخ کړي، او وایي چې د پاکستان حکومت دا خبرې د طالب وسلوالو او نورو تندره وډلو په حق له هم کولې، او په وخت یې له اقداماتو څخه ډډه کوله چې اوس نوبت تر پوجي عملیاتو رسیدلی. نور حال هم له اسلام آباد څخه د ډیو ریډیو خبريال اورنګزیب خان راکوي.
په داسې وخت کې چې منځني ختیځ کې ترهګر تنظیم داعش یا ISIS پاکستان او افغانستان لپاره د خپل تنظیم اعلان کړی دی، د پاکستان حکومت یو ځل بیا ویلي دي چې داعش نه دلته وجود لري او نه پاکستان لپاره څه خطر ده. د خارجه امور او کمی سلامتیا لپاره وزیر اعظم سلاکار سرتاج عزیز یوې غونډې ته وینا په وخت ویلي دي چې داعش دومره لوی خطر نه دی او نه د پاکستان په حق لاس لوی مسله ده. د پاکستان انګریزي ژبې او رسپانه ډان کې چاپ شوی رپورټ تر مخه سرتاج عزیز دا تمه هم لري چې شمالي وزیرستان کې ترهګرو خلاف روان عملیاتو له وجې به داعش لوی مسله پاکستان لپاره جوړ نشي. د دوی وینا ده که چیرې حالات هم داسې پاتې شول نو بیا به داعش یا ISIS به څه مسله نه وي. د نوړاندې هم څو ځلې د پاکستان حکومت دلته د داعش موجودګۍ نه انکار کړی دی. سمو د وړاندې خارجه دفتر بیان دی تسنیم اسلم هم ویلي وو چې داعش وجود به دلته برداشت نه کړی شي. دوی ویلي وو چې د پوسټ لخر بیان پر وړاندې کې مونږ هم دا وایو چې داعش وجود به دلته برداشت نه کړی شي. د پاکستان خارجه دفتر دا دریز هم دی چې هر یو ترهګر تنظیم خلاف به پاکستان کاروای کوي. داعش په حقله د سرتاج عزیز بیان په داسې وخت کې مخې ته راغلی دی چې نږدې روزو کې ISIS پاکستان او افغانستان لپاره د خپل تنظیم اعلان کړی دی، او د طالبانو پخوانی یو مشر حافظ سید خان یې د تنظیم امیر ټاکلی دی. دغه شان ډېر وخت نه کراچۍ، لاهور، راولپنډي، ملتان، پېښور او دغه شان نورو ښارونو کې داعش په حق کې لیکل هم شوی دی. پاکستان کې څېړنکاران دا نظر هم لري چې دلته شیعه سنی فساد له وجې داعش پر شان تنظیم د پاره به اسانه وي چې خپل ځای دلته جوړ کړي. دوی وایي چې جنوبی پنجاب چرته شیعه مسلمانانو خلاف ډېر کرکه موجود ده، او یو شمیر کلدم تنظیمونه هم موجود دي، هلته به اسانه داعش ځان ځای کړي. جنوبی پنجاب نه تعلق ساتونکي او خبریال جمیل بټي وایي چې په ښکاره خو دلته سدا سینه ښکاري چې داعش وجود لري، خو د خلکو همدردي خصوصا هغه خلکو چې په جهاد یقین ساتي ورسره دي.
واضح طور پر کوئی اس تنظیم کی تشکیل یا قیام نظر نہیں آتا، لیکن اگر کچھ مخصوص افراد سے جو مذہبی رجحان رکھتے ہیں اور خصوصاً جہاد کے معاملے میں ان سے بات کریں تو ان کی گفتگو سے یہ لگتا ہے کہ وہ داعش کے لیے نرم گوشہ رکھتے ہیں.
دوی وی چپاخکارا خو داعش سا وجود نشتا، خو آخل کو چی پا جہاد یقین ساتی همدردی دی تنظیم سره دی. د نوړاندې چې کلا طالبانو په کابل کې حکومت جوړ کړی وو، نو هغه وخت هم د پاکستان حکومت هم دغه دریز وو چې طالبان دی جوګه نه دي چې پاکستان سلامتیا د پر لوی خطر جوړ شي. اورنګزیب خان، وایس اف امریکا، ډیو ریډیو، اسلام آباد.
در وایس اف امریکا ډیو ریډیو دی په داسې حال چې د پاکستان پر رنګ افغانستان کې هم ځنې تنلارو ډلو د داعش یا دولت اسلامي ترهګر ډلې لپاره د مرستو اعلان کړی دی. په دغه هیواد کې هم د داعش د مرستیالانو رپورټونه راغلي دي. افغانستان کې مدني ټولنې د حکومت نه غوښتنه کړې ده چې د داعش پر ضد دې ګام پورته کړي، وړاندې د دې نه چې دا د ملک لپاره یوه غټه خطر جوړ شي. خو د ملک د داخله وزارت ویان صدیق صدیقی ویلی دی دوی پورا صلاحیت او توان لري چې په ملک کې د داعش څه قسم مخه ونیسي. رپورت پی د افغانستان نه زمونږ خبريال کما سره تر کوي.
په دې وروستیو کې داسې رپورټونه خپره شول چې د افغانستان په هلمند، زابل، غزنی، لوګر او ځینې نورو سیمو کې د اسلامي دولت یا د داعش ډلې خلک پیدا شوي او غواړي چې په افغانستان کې خپل مرکزونه جوړ کړي. په دې اړه په کابل کې د یو شمېر مدني ټولنو مسؤلینو له حکومت نه وغوښتل چې د دغې ډلې مخنیوی دې وکړي، کنه بیا به یې مخنیوی ستونزمن وي. محمد عارف چې د مدني ټولنې یو فعال غړی دی، په دې اړه یې جوړ شوي خبري کنفرانس کې وویل چې د داعش ډله خو د افغانستان په یو شمېر ولایتونو کې فعاله ده او ان تر کابله پورې هم رسیدلې ده. د له حکومت نه وغوښتل چې د مخنیوي په اړه جدي ګامونه پورته کړي. دی وایي د داعش ډله کابل ته هم راورسېده او د کابل د پوهنتون په دیوالونو یې هم لیکلي دي چې داعش زنده باد. حکومت ولی په دې اړه اقدامات نه کوي او ولی په اړه څه نه وایي؟ که داسې حالات خو روان وي کیدای شي چې وزارتونو ته هم ورسیږي. همداشان د مدني ټولنو غړو دا هم ویل چې خپله په افغانستان کې هم داسې ډلې ټپل شته دي چې دوی د داعش ډلې سره همکاري کوي او غواړي چې له دې لارې یو ځل بیا په افغانستان کې د جنګونو لړۍ وغځوي. د یادولو وړ دی چې څو اونۍ وړاندې وویل شول چې د داعش ډلې خلک په لوګر ولایت کې هم لیدل شوي او هلته یې خلکو ته د خپلې ډلې په اړه خبرې او تبلیغات هم کړي دي. مګر بیا د دغې ډلې په اړه د مرکزي حکومت لخوا ویل شوي دي چې داعش په افغانستان کې نشته او که بیا هم ولیدل شي په وړاندې به یې جدي ګامونه پورته کړي. صدیق صدیقي چې د افغانستان د کورنیو چارو وزارت ویان دی وایي چې دوی دومره زور او قوت لري چې که د افغانستان په هر ځای کې د داعش ډلې خلک ولیدل شي په وړاندې به یې عکس العمل وښایي.
ما به هیڅ ګروه اجازه نه خواهیم داد که در افغانستان فعالیت بکنه. گروپای تروریستی مثل داعش
دی وایي مونږ به هیچ چاته اجازه ور نه کړو چې دوی په افغانستان کې فعالیت وکړي او تروریستي ګروپونه لکه داعش چې ټوله دنیا یې په وړاندې ولاړه ده او مبارزه ورسره کوي دوی ته به مونږ هم په خپله خاوره کې اجازه ور نه کړو. داعش یا د اسلامي دولت دغه نوې راپیدا شوې ډله چې په لومړیو کې په عراق، سوریا کې راپیدا شوه دا مهال په پاکستان کې هم شته دي او د پاکستان طالبانو ورسره په خپرو شوو ویډیوګانو کې ملاتړ هم اعلان کړی دی. دغه ډله د پاکستان په کراچۍ، خیبر پختونخوا او یو شمېر نورو سیمو کې هم لیدل شوي او فعالیتونه یې پیل کړي دي او هلته یې په دیوالونو باندې هم د خپلې ډلې شعارونه لیکلي دي. کمال صدات، امریکا غږ، ډیوه ریډیو، کابل.
دا د وایس اف امریکا ډیوه ریډیو د قدرمن اوریدونکو، پاکستان افغانستان کې تاسو هم د داعش یا د اسلامي دولت د شتون په باب رپورټونه له اورنګزیب خان او کمال سادات څخه واورېدل. او اوس هم یو بل رپورټ لوري ته ستاسو پام راګرځوو چې څومره د وړاندې اسلامي دولت وسلوالو یو جاپانی ژورنالیست کینجی ګوټو چې تښتولی و د هغه د سر غوڅولو ویډیو جاری کړې ده، خو د اردن د هوا باز چې لا تر اوسه د داعش په ولکه کې دی داغه په اړه څه نه دی ویل سوي. او د اردن حکومت وایي چې هڅه کوي هوا باز د اسلامي دولت له ولکې څخه راخوشي کی. په دې ویډیو کې د اسلامي دولت وسلوال چې چاکو یې په لاس کې وو د جاپان حکومت ته دړکې هم ورکړي دي. د وایس اف امریکا په رپورټ کې نور حال زموږ همکار کلیم افسر وړاندې کوي.
اسلامیک سٹیٹ ترهګر ډلې د جاپانی شهري د مرګ ویډیو جاری کړې. په ویډیو کې د جاپانی خبريال کینجی ګوټو سر د تن جدا کړې او په ملای ورلې خو دې. دغه ویډیو تیر ورځ په انټرنیټ خپره شوې. دغه ویډیو د هاغه مهلت رستو ریاست اسلامي ترهګر ډلې خوره کړې چې پکې غوښتنه یې کوله د عراق یو بندي دی خوشې کړي. دوه ورځې تیر وې چې دغه مهلت خلاص شو. د ویډیو شروع هم په هاغه ډول کیږي څنګه چې وړاندې دغه ډلې د امریکای او اروپا ځنې غړي وجلي. یو تن چې سر پټوي او د بندي کینجی ګوټو په سر ولاړ خودل شوی. یو اوږد چاکوی د جاپانی خبريال په مرۍ ایښو دی او د ویډیو اختتام په داسې عکس کیږي چې پکې د وجود نه سر جدا خودل شوی. رایټرز خبری اداره په خپل راپور کې لیکي چې په ویډیو کې د اسلامیک سټیټ د غتن جاپانی وزیر اعظم ته مخاطب وي او وایي چې ستا د غفلت ډکې هاغې فیصلې چې پکې تا په هاغې جګړې کې ځان شامل کړو کم چې تاسو نشئ ګټلی. دغه چاکو به نه یوازې کینجی حلال کړي بلکې مقصد لپاره به نور هم داسې کیږي. چرته چې هم ستاسو خلک معلوم شول نو مونږ به په نخا کوو. نو اوس د جاپان به دروس شروع شوه. په ویډیو کې د اردن د هاغې پایلټ خبره نه ده شوې کوم چې دا وخت د ریاست اسلامي ډلې په قبضه کې دی او ورته د مرګ دړکه ورکړی شوې. د دغه ویډیو یو ورځ وړاندې تیرې جمعې پر ورځ د جاپان خارجه وزیر یاشو هیدی ناکایاما د اردن په امان خار کې وویل چې د اردن پایلټ موتا الکسیبا او جاپانی خبریال کینجی ګوټو په حق لا خبرې اترې د ځنډ ښکار شوې دي. اسلامک سټیټ ترهګرې ډلې دړکه کړې چې د اردن پایلټ به هم وژني کچاري عراقی بندي خزینه ساجده الرشاوی خوش نشوا. په دغه خزینه تور دی چې په کال 2015 کې د اردن په خار امان کې شوې په بمی چاودنو کې لاس لرلو. څوک چې دا وخت په اردن کې د پانسۍ سزا سره مخ ده. د اردن حکومت جواب کړی چې دوی به ساجده په هغه شکل خوشې کړي کله چې دوی ته پوره یقین وشي چې د دوی پایلټ روغ رمټ او ژوندی دی. ولې چې د دوی تر مخه تر دې وخته پورې اسلامک سټیټ ورته څه هم ثبوتونه نه دي ورکړي. دغه پایلټ 13 میاشت په شام کې د خپل جاز تباه کېدو وروسته اسلامک سټیټ ترهګرې ډلې بندي کړی وو. د جاپانی خبریال کینجی ګوټو د دغه ویډیو نه دوه ورځې وړاندې د دوه کورودان رینکو جاپانی حکومت او د اردن حکومت تخواست کړی وو چې د دوه خاوند د اسلامک سټیټ د ولکې نه آزاد کړي. په جاپان او اردن کې عام اولس د بندي پایلټ او خبریال دواړو په حق لا خواخوږي لرله او په خپل حکومتونو یې غږ کړی وو چې دوی دې په هر قیمت خوشې کړی شي. د جاپانی خبریال ګوټو د مرګ وړاندې یو بل جاپانی هم اسلامک سټیټ ترهګرې ډلې وجلې. جاپانی حکومت سه مودې وړاندې د هغو حکومتونو مرستې لپاره غیر پوځي امداد اعلان کړی وو څوک چې د اسلامک سټیټ پر ضد جنګیږي. د دوی اعلان تر مخه 200 میلیون ډالر به په امداد کې دغه ته ورکړی کېدی. د یرغمل تنانو دا خبرونه په داسې حال هم مخې ته را روان دي چې اسلامک سټیټ د کوردو کوبانی سیمه کې د کوردو جنګیالو په مقابله کې خپل شکست منلی. د امریکای یو کمانډر هم د دې خبرې پخلی کړي چې کوبانی دا وخت د کوردو په قبضه کې دی او اسلامک سټیټ خپل شکست منلی دی. د امریکای خارجه سیکرټر جان کیری هم د خالی پرواز په خپلو خبرو کې د کوبانی مهموالی په اړه خبرې وکړي او ویل دي چې د اسلامک سټیټ پر ضد روانې مبارزې کې د کوبانی واپس اغستل ډېر معنی لري. اخوا په شمالي عراق کې د کوردو او عراقي ځواکونو په شریکه د تیلو هاغه سټیشن په خپل ولکې کې اغسته کم چې د اسلامک سټیټ په قبضه کې وو.
د ټولو غږ دیو رادیو د دیو رادیو خبريالان تاسو ته تاسو د خار او د کلی
تاسو د نن او سبا
وطن او نړۍ
حال شیبه په شیبه درکې.
دیو ریډیو تاسو هر ورځ د پاکستان په وخت د سحر شپږو بجو نه تر نهو بجو پورې
او د ماخام شپږو بجو نه تر د شپې دولس بجو پورې اوریدئ شئ.
وایس اف امریکا ډیبر ریډیو دی نن د خبر پښتونخوا سر خار په خبر کې د پولیو رنس خلاف یو ورځنی کمپاین تر سره شوی دی چې پکې د 15 کالونو کم عمر ونیم لکه ماشومان ته د پولیو او نورو خطرناکو ناروغو د مخنیوي ویکسین ورکړل شوی دی. دا په داسې حال چې په پاکستان کې پرون د پولیو درې نور کیسونه هم مخې ته راغلو. اخوا د خبر پښتونخوا وزیر اعلی پرویز خټک د صوبې سملو غلو ته حکم کړی دی چې د فروری 15 نیټه نه د صوبې 12 سلو او قبایلي سیمو کې شروع کیدونکي د صحت کا اتحاد نوم د بیلابیلو بیمارو پر ضد د ویکسین ورکولو کمپاین سره نه وکي. رپورت پی د پیښور نه زمونږ خبريال حمید الله راکبي.
په پیښور کې د پولیو د ورځنی مهم په محل د امنیت په خاطر په موټر سایکل پابندي لګول شو او د پولیو د مهنوي د پروګرام د چارواکو د وینا تر مخه د مهم په دوران د وو لکو پوری ماشومان ته د پولیو د مهنوي کترې واچول شو او د دې لپاره تر څلور زره پوری ټیمونه ټاکل شي وو. په لومړني ځل د پولیو د ساسکو د ټیمونو نه وړاندې د سارنې ټیمونه هم کور په کور ګرځېدل. دوی د والدینو نه د پولیو د ټیمونو د راتلو یا نه راتلو پوښتنې کولې. د یو سارنوال ټیم مشر ډاکټر احمد دیوریډیو ته وویل خلکو ورته د خپلو ماشومانو د پولیو د ساسکو نه د پاتې کېدو شکایتونه کړي دي.
نو اوس دې کې دا کنه چې د ټیم یو ټیم ګرځي هغه سره یو خپل کیچمنت ایریا دی مطلب 200 ماشومان دي. ٹھیک شو جی اګو سره بیا موږ برا ایریا انچارج اګو باندې بیا ایریا انچارج برا یو پک چیئرمن موږ پراپر مانیټرینګ کوي چې یو ماشومان پاتې نشي. او جی هغه کې دا چې مس چلډرن هغه ته وي ان ای شو ریفیوزلز شو ود ان 5 ډیز بیا کله چې کمپین ختم شینو موږ هغه کور کو. ٹھیک شو جی چې ماشومان پاتې شوی او پیرنټس وي چیرې لګ پاتې یو نو د دې بسمو څوک وګا نو موږ ورته ریفر کوو هاسپټلز دې کم چرته چې پاتې شي جو تلی بل کلی تلی نو کل چه واپس راشی او ٹیم تلی نو دیو ہسپتال جو نیئر بائی ال تلی شو ویکسینیشن کالج
پرون د نوخار سویلی وزیرستان په ګډون د سین صوبینا د پولیو درې نوي کیسونه رامه ته شوې دي چې ورسره د روان کال په لومړنې میاشت کې د پولیو ځپلو ماشومان شمیره شپږو ته رسیدلې وه. بلخوا د پښتونخوا د وزیر اعلی پرویز خټک په مشرۍ کې د یو اعلی پایې غونډې په مهال د صوبایي اسمبلۍ غړو ته د صحت کا اتحاد پروګرام د څارنې امر شوی دی. د صوبایي او مرکزی حکومت دغه شریک پروګرام به اوس د اتمې پرورې پر ځای د دیارلسمې پرورې نه اجرا کیږي او د پنځلسمې پرورې نه به په عملي ډول پیل کیږي. دغه پروګرام به د تمامو قبایلي سیمو تر څنګ د پښتونخوا په ولسو ضلعو کې چلول کیږي. د پولیو په ګډون د نهنو بیمارو د مخنیوي د ساس پلس یو ورځنی کمپین به په دغه پروګرام کې چلول شي. د دې پروګرام لاندې به په قبایلي خاوره او پښتونخوا کې 372 صحت کیمپس هم لګول شي. حمید الله وایس اف امریکا ډیو ریډیو په خبر.
د وایس اف امریکا ډیو ریډیو د ګلو کډر منو اوریدونکو اوس هم د امریکا په باب یو رپورټ ولور ته تاسو پام راګرځو چې په امریکا کې بې کور خلکو شمیر په باب تفصیلات ورکول سوي دي. د رپورټ کې او وایي چې په بیلابیلو ایالتونو کې بې کور خلک په سړکونو یا شاوخوا په نورو ځایونو کې خپل ځان ته کورکی جوړ کړی وي او په هغو کې ژوند کوي. همدارنګه د بې کوره کسانو یو ځای چې په کالیفورنیا ایالت کې وو او 200 کسانو په خپل دغه ځای جوړ کړی وو چې پکې اوسېدل هغه پولیسو لمنځه لری کړی دی. فوزی انجم د وایس اف امریکا یو رپورټر ته په خپل ځغ وړاندې کوي.
په امریکا کې داسې خلک هم شته دي چې خپل چت په سر نه لري او له دې قبله یو اړخ ته ځایونو کې ځان ته د اوسېدو لپاره داسې کوره کې جوړ کړی وي چې نه خو هغه کې د صحت تر اصولو سم د صفائی سترا تنظیم وي او نه هغه د موسمونو د بد اثر نه محفوظ وي. د تیرو ورځو کې د کالیفورنیا ایالت په سینوزی نومي ځای کې د داسې کورونو یو کیمپ یا یو بانډا شانه پولیس ختم کړه ځکه چې دغلته د صفائی تنظیم ډیر خراب وو او سه تر 200 پورې کسان اوسېدلو دغلته. خو ول داسې رنگ کورونو کې اوسېدونکي په هما امریکا کې موجود دي. د دوی داسې حالت ته در رسیدو وجه سه یو نه وي. څوک خو دوی کې غریبانان وي ډېر، څوک بیروزګار وي، څوک د نشو عادت وي او څوک ذهني مازورتیا لري. په لاس انجلس کالیفورنیا کې یو ټولګی دی چې پات نومیږي، یعنی پیپل اسیسټینګ د هوملس. هغوی د داسې خلکو د خیر ښېګړې لپاره کار کوي او تر لری لری ګرځي پته لګوي چې داسې د بې کوره خلکو کچا آبادیانې معلومی کی او ورسره لاس مدد وکي. هغوی په داسې آبادی کې یوې ښځې لوسی سره چې خبرې کولې نو هغه ویل چې مونږ هم لکه د نورو خلکو په شان غواړو چې گاونډیان او دوستان مو دی وي. په کار کولو کې لاس کوي. د پات ټولګي هورې ګوزمان وای چې دا خلک داسې ځایونو کې کورونه جوړوي کوم چې د خلکو د نظر نه پناوي او بس پس طریقه باندې خپل ژوند تیروي. د سینټا کلوریټا په سیمه کې اوسېدونکي د غرنګ یو بې کور سړی مایکل کراس به په خپل کچا کور کې د باران د لاسا تنګ وي. وای
کلین اند ټایډی اکسپټ فور لیټلی وین
دا سټورم کیم ان اند موست اف د نایټ کاورینګ اپ باران نه راغلی وو نو ټول شپه ما کله یو شی د لوندې دونه بچ کولو او کله بل شی. د غذای سره نږدې سین د جمی د موسم د باران نو لوجه راختل دي او د کراس بی وینا ده چې لږی شانتي اوبه پکې تیزی سره نور راغلی نو څه شک نشته چې مونږ به هم ورسره غرق شو. خو اوس کراس بی د پاره بریج ټو هوم نومي خیراتي ادارې له طرفه درې میاشتې د پاره په ایمرجنسي شیلټر کې د خوراک او سملاستو تنظیم شوی دی او هغه د باران د خطرې نه فلحال محفوظ دی. د خیراتي ادارو خلک تر لری لری ګرځي د داسې بې کوره خلکو پته لګوي او ورسره مدد کوي چې خپل کور بیا مومي. دغه سې کار کوونکی ټوماس بابسکوویچ وایي دا یو ښه خبره وي چې بنده په دې لړ کې کامیاب کوششونو ته ګوري او داسې د کچا آبادیانو نه خلک د څه وخت د پاره خو د پناه اخیستلو آبادیانو ته لاړ شي او بیا وروسته خپل سمو پخو ګورونو ته لاړ شي.
له پاکستان او افغانستان نه تازه خبرونه او تبصره.
د سولې نوبل انعام د سوات ملک
ډاکټر اشرف غنی نن د خپلې
د سیمې امنیتی ستونزې
د پاکستان او هند ترمنځ سب د کنټرول په
کرخه اقتصادي خبرونه
سیاسي او کلتوري حل زلې
خو کابل اوس بدل شوی د خرابات کوسه هم
هر ورځ د سهار لنو د ماشام تر شپږو بجو لمشال رادیو
د واشنگتن ڈی سی نا دا وائس آف امریکا ڈی و ریڈیو دے
در وائس آف امریکا ڈی و ریڈیو دے زمنگ خبرونی لا جاری دی یو زل بیا تاسو ته وړاندې کوو دو مهمو خبرونو سرټکی.
پاکستانی مطبوعاتی رپورٹونه وایي د پاکستان حکومت لخوا په هیواد کې د داعش وسله والی ډلې له موجودګۍ څخه انکار به کام له سخت خطر سره مخ کی او په داسې حال چې د پاکستان د خارجه چارو سلاکار سرتاج عزیز ویلي داعش د پاکستان لپاره څه غټ خطر نه دی. د پولي اخوا په افغانستان کې د مدني ټولنې سازمانونو له حکومت څخه غوښتنه کړې چې د توندراو ډلې مخه دی ونیسي.
فابیا دی افغانستان امنیتی ادارې دا خبره کوي چې دوی دومره زور لري چې په وړاندې مقابله وکړي.
ملګرو ملتونو، امریکې، جاپان او د نړۍ نور یو شمېر هیوادونو د دولت اسلامي تونلارې ډلې لخوا د جاپاني خبریال بژنه سخت غندلې ده. د جاپان وزیر اعظم وایي دغه ترهګر ډله به کله هم معاف نه کی او د نړۍ سره ترهګرۍ پر ضد کومک یې نور هم قوي کړی دی.
او خیبر پښتونخوا کې د سیاحت چارواکي وایي سرشار پېښور کې د پولیو په کمپاین کې 100,000 څخه زیات ماشومانو ته د پولیو د مخنیوي څاڅکي ورکړي او روان کال د پولیو د تازه کیسونو وروسته چارواکي وایي هڅې به لا ګړندي کوي.
نوخار سویلی وزیرستان په ګډون د سند صوبې نه د پولیو درې نوي کیسونه رامهیته شوي دي چې ورسره د روان کال په لومړنۍ میاشت کې د پولیو ځپلو ماشومانو شمېره شپږو ته رسیدلې.
او زوښې د خبرونو تفصیل ته
د پاکستان د ملي امنیت او بهرنیو چارو سلاکار سرتاج عزیز ویلي د اسلامي ریاست یا داعش وسله والا ډله یې هیواد ته خطر نه ده. اسلام آباد کې تیر ورځ یوې غونډې ته په وینا کې نوموړي دا رپورټونه رد کړي چې ګواکې د منځني ختیځ توندره وسله والا ډله په پاکستان کې شتون لري یا څه ستونزه راپیدا کولی سي. نوموړي ویلي که چیرې داسې خطر موجوده هم وي نو په شمالي وزیرستان کې جاري پوځي عملیاتو له مخه به لاره ونیول سي. خو د امنیتي چارو کارپوهان وایي د پاکستان حکومت دا خبرې د طالب وسلوالو او نورو توندرو ډلو په حق له هم کولې او په وخت له اقداماتو څخه ډډه کوله. بلې خوا په افغانستان کې د مدني ټولنې سازمانونو له حکومت څخه غوښتنه کړې چې هلمند ولایت او په نورو ځینې ولایتونو کې د داعش وسله والې ډلې په ضد جدي اقدامات وکړي. په پاکستان او افغانستان کې د طالبانو ځینې پخواني قومندانانو له داعش سره په دې نږدې کې د خپلو وفادارۍ اعلان کړی دی.
نن د خیبر پښتونخوا سر خار پیښور کې د پولیو رنس خلاف یو ورځنی کمپین ترسره شوی دی. د صحت محکمې چارواکي وایي په خار کې شوی دغه کمپین کې د 15 کالو نه کم عمر ونیم لکه ماشومانو ته د پولیو او نورو خطرناکو ناروغو د مخنیوي ویکسین ورکړل شوی دی. اخوا د خیبر پښتونخوا وزیر اعلی پرویز خټک د صوبې اسمبلی غړو ته حکم کړی دی چې د فروری 15 نیټې نه د صوبې 19 او قبایلي سیمو کې شروع کیدونکي د صحت کا اتحاد په نوم د بیلابیلو بیمارو پر ضد د ویکسین ورکولو کمپین سارنه وکړي.
د اسلامي ریاست یا داعش وسله والا ډله چې له 3 میاشتو راهیسې د شام په مهمه ښار کوباني کې له کوردي ځواکونو سره په جګړه اخته و د هفتې یا شنبې په ورځ منلې چې دوی ماتې خوړلې او له یاد سوي ښار څخه وتلي. کوردي ځواکونو ته د ائتلافي هوایي مرسته هم ترلاسه ده. د امریکایي پوځي کمانډر چې د تندروانو په ضد جګړه کې د ائتلافي هوایي بریدونو رابطه کار دی هم د کوردیانو د بریا پخلی کړی دی. په یو بیان کې لیفټنن جنرال جیمز ټیری ویلي د وسلوالو له نورو نږدې سیمو څخه د شړلو لپاره به ائتلافي ځواکونه له کوردي جنګیالیو سره د هوایي بریدونو مرسته کوي.
نن د جاپان په ټوکیو ښار کې د دولت اسلامي یا داعش ترهګر ډلې د لاسو وژل شوي خبریال کینجی ګوټو په یاد کې شمې بل کړی شوي دي. په داسې حال چې په جاپان کې خلک د خبریال کینجی ګوټو په قتل ماتم کوي. د اردنی پایلټ ماس الکساس په خپلوانو عمان کې د حکومت نه غوښتنه کړې ده چې د داعش تبلیغینه د پایلټ راخوشي کولو لپاره خبرې اترې دي. نورې هم په ډاګه کې
په یوکرین کې چارواکي وایي تیر ورځ د روس په لوري یاغیانو سره د هیواد په ختیځه برخه کې د جګړې په مهال د دوی 14 عسكر وژل شوي. د دفاعي چارویان د اتوار یا یکشنبه پر ورځ په کیف کې ویلي 9 عسكر ژوبل هم دي. که څه هم د یاغیانو د مرګ ژوبلې په باب سملاسي رپورټونه نه دي ورکول شوي خو د فرانس خبري اداره وایي شپږ عادي وګړي هم وژل شوي.
د سپین په میډریډ ښار کې د حکومتي بجټ کمولو پر ضد پارټۍ پاډموس په مرسته کې نن په زرګونو خلکو سړکونو ته راوتي او هلته احتجاج کړی دی. څوک چې خپل موازنه د یونان نوي واکمن سیریزا پارټۍ سره کوي.
په هانګ کانګ کې یو ځل بیا جمهوریت پلوه احتجاج کوونکي د هغه پخوانۍ برتانوي مستعمرې په کوڅو کې راوتلي او د بشپړه جمهوریت غوښتنه کوي. دوی تیر کال هم مظاهرې کړې وې او بیا یې احتجاج ختم کړ.
د وایس اف امریکا ډیوا ریډیو خبرونه مو اوریدل.
دا د وایس اف امریکا ډیوا ریډیو د زمونږه دا یو ساته خبری خبرونه تاسو د واشنگتن ډی سي نه نیخ پنې غبانې اوري. په داسې حال چې د پیښور آرمی پبلک سکول باندې په 14 دسمبر د خونړۍ حملې وروسته دغه غم اوس هم د هغه خلکو په زلونو او په ذهنونو کې ژوندې دي. د چا خپل خپلوان او بچی چې په دغه خونړۍ حمله کې مړه شوي وژل شوي دي او کم ژوند دي. اوس حکومت یو فیصله کړې ده او د هغه خلکو سره یې رابطه هم کړې ده د چا خپل خپلوان چې په آرمی پبلک سکول کې وژل شوي دي، چې هغوی د پاره به د ملیشیا، د چین، هانګ کانګ او سعودي عرب د سفرونو انتظام کوي. ځینې طالب علمانو ته چې په دغه پیښه کې جوبل شوي وو، هغوی ته ویل شوي چې دوی به د خپلو کورنو سره د ملیشیا، چین او هانګ کانګ سفر کوي او که څوک غواړي نو د سعودي عربستان سفر هم کولی شي، چېرته چې هغوی عمرې کولی شي. ځینې خاندانونو د حکومت د دغه وړاندیز پخلی کړی دی، خو ځینې خاندانونو ویلي دي چې دوی تیار نه دي چې د حکومت دغه وړاندیز قبول کړي. رپورت پې د پیښور نه زمونږ خبریال مدثر شارا کوي.
وفاقی حکومت آرمی پبلک سکول دا تم نه تر 12 کلاس پورې د هاغو زده کوونکو چې د 14 دسمبر پیښه کې جوبل شوي او یا هم محفوظ بتو کې کامیاب شیو لپاره په سرکاري خرچه د 10 ورځو د سیل بندوبست کړی دی او کورنو سره رابطه کړی دی چې زر تر زره پاسپورټونه جوړ کړي او دریو هیوادونو یعنی چین، هانګ کانګ یا ملیشیا کې یو هیواد خوښ کړي. دغه ورځ ماشومان به سره د مور پلار سعودي عرب ته د عمرې لپاره هم لیږل کیږي او په دې اړه د وجل شوي رفیق رضا بنګخ پلار عابد رضا بنګ ڈیوا ریڈیو توائی حکومت ور سره رابطہ کړی دا او د خپل کاغذونه جمع کړي.
فرست هغه کې غوږی چې کوم ټاپر دی خپل فرست 3 پوزیشنز ولا غوږی مختلف کانټریز سره لکه چاینا، هانګ کانګ، تر بخ دیم بچی چې هغه ټاپر دی کلاس کې څنګه چې له شهید بچی هغه ټاپر و دین د ماشاله مجلس زخري او ټاپ کې کلاس همیشه نو د کشان یاره تاسو په شمول راغون کړی دی ان بیا سنډیټ نه مختلف سره سره وخلی او وی سره اگر یہ فارمز مانز دکی ہو برکی ہو اگر یہ افتی ہو دا عمری وقت چی دی دی دین دکی شاید اگر دی پیرین سے کانٹیک کری دی اگر دا وقت دی اور اس پر گیرزن کلک دی
دی وای د د او د د د شپږم جمعات زوی مرتجز رضا بنگخ لپاره به دا دوره ګټه وروي تر څو د 14 دسمبر د پیښې هیرولو کوشش وکړي. خو د دوو وجل شو ماشومانو نیک عبدالواحد قادری نظر لري دوره به ماشومانو ته ډیره ګټه ورنه کړي.
دا ټیم ایج دی 14-15-16 سال، 17 سال، 12 سال، نو دا چې ماشومان دي نو دا به هلته به څه فیل کوي، څه به ګوري. او دا دینا خو چې مثلا مثال په تور کراچی ته لاړ شي، لاهور ته لاړ شي، خپل وطن ته لاړ شي، څه جبه به یو بل نه بس عزت کی، څه چا سره به ټاک ہوگی، خبرې به ہوگی، یو هلته چې لاړ شي سوال وته ماشوم ته ہوگی، څه شوی دی هغه به ساغه سره خبر ہوگی.
خود نفسیات و ماهران وای دا کیس مهاسی نه یوازې د آرمی پبلک سکول پس د کوونکو مثبت اغیزې کولی شي، بلکې د مور پلار د بیا بحالۍ لپاره هم ضروری دی. او دغه شان یو ماهر ډاکټر میافتخار حسین وای دی ماحول کې هم د ماشومانو او میندو پلارانو د بحالۍ کوششونه پکار دي.
خو بدای چې زیات تک ماحول دی مغه کې مطلب دی چې دغه بحاله طرف ته سټپس واخشته شي نو هغه به لکه بهتر به لانګ لاستنګ افیکټ وي یا واپس بحاله کې واسانته وي. خو څه ټایم د پاره کې یو برې نو زما خپل چې دغه دا چې کوم هغه ټنس ماحول دی هغه به لکه لري شي لکه ټایم به ملو شي پټه ریلیکس شي نو هغه به وته
د حکومت د دې ګام نه وړاندې هم د هیواد مشهورو د نفسیاتو ماهرانو د پیښور دورې کړې او د ای پی ایس د کوونکو او د دې والدینو سره ملاقاتونه شوي دي او اکثر ویلي دي دغه پیښه دومره دردناکه وه چې د اغیزمنو تنانو ذهنونو کې به تر ډیره وخته پرته وي او د بحالۍ لپاره به کلونه پکار وي. مدثر شاه، وایس آف امریکا، ډیوه راډیو، پیښور.
دا د وایس آف امریکا جو ریډیو د قدرمن اوریدونکو زو د قبایلي سیمې ولورو ته چیرې چې د مومندو په قبایلي سیمه کې پولیټیکل انتظامیه شاوخوا د 200 قبایلي ملکانو چې کم قبایلي معاش دی یا د ملک سرکاري معاش دی هغه درولې دی او د مدني ټولنې سازمانونه کڅه هم دا خبره کوي چې قبایلي ملکانو ته دغه معاش د حکومت لخوا په دې ورکول کېږي چې هغه د سیاسي مقاصدو لپاره استعمال کړي او د خلکو چې کم مفادات دي، د عادي خلکو چې کمې ګټې دي، د هغو په ضد یې وکاروي. خو قبایلي ملکان وایي چې دوی ته د برتانوي حکومت له وخته دغه معاش ورکول کېږي او دوی په دې زمن کې ځینې خدمات حکومت ته ورکوي. په دې بابا زموږ خبریال ارشد مومند یو بشپړ ریپورت تیار کړی او ردو ته ستاسو پام راګرځو.
د مومند ایجنسی ملکانان وایي چې د پولیټیکل انتظامیه لخوا د ورکړل کېدونکو میاشتنی خرچې بند کړې شوې. د دغه ملکانانو شمیر تر 200 پورې دی چې پکې د امن کمیټې غړي او حکومت پلوه ملکانان شامل دي او د انګریزانو د وخت را روان دغه روایت چې د ځای خلکو همدردیانو ګټلو لپاره به دغه خرچه ورکوله اوس بند کړې شوې. او تحصیل ساپو یو ځای ملک او د امن لخکر مشر ملک عظیم وایي د حکومت پلوي له وجې ډېر واري د وسلوالو لخوا پنه خشوی ولی اوس د دوی هم میاشتنی خرچ بند شوه.
نو چاته 15000 روپۍ میلاوي دي، چاته به 14000، چاته 15000، چاته 60000 دغه سی به میلاوي دي لګانه. هغه ټولی بندي کړی دي تقریبا. زما سلس کسان مرګری چې کومه د کمیټې اغم شهیدان شوی دي او پاغي که زما ورور هم دغه شوه شهید شوی دي او پاغي که دغه کسان دي چې شهیدانو کسانونه خرچی ساری کړی دي.
ملکانانو ته ورکل کېدونکو خرچ په ځی توګه لګول شوی ټیکسونو نه پوره کیږي او ملک جانزیب وایي د ځی خلکو د ګټې لپاره نور کم روزګارونه نشته او زیاتره مشران هم په دغه حکومتي خرچو ژوند تیروي او په بدل کې دوی په ذریعہ پولیټیکل انتظامیه په هغه ځینو کې خپل عملداري دوامدار ساتي.
چې دا د دې ځان څوارلی دا شقدر نه او مطلب دا چې خلکو ورسره ولې خدای چې مطلب ورسره ته ورسره ولې دا څه ګورې دي شې کنه چې دا کوم څه کېږي ولې خلکو ته مطلب دی چې شهرت یې نشوي د ولې وږي د دې وږي صرف په دې وږي چې دوی خدمت کوي دا خلک او سبا ته خلک به ځان خفه کېدا شي په چې هم چا باندې په دې پوره حالت دې ته خوب وایي.
زیاتره خلک د حکومت دغه خرچي ورکولو پالیسۍ ته په نظر نه ګوري او غواړي چې دغه پیسې نیخ په نیغه ملکانانو ته ورکړل کېدو پر ځای په اجتماعي کارونو خرچ کړي شي. او وزیر رسول خان وایي باید چې دغه پیسې په ورانو سکولونو، هسپتالونو او لارو ولګول شي. حکومتی چارواکی وایي چې ملکانانو ته د خرچو په مد کې هر میاشت تر 300,000 روپو پورې ورکړل کیږي او دوی صرف د هغه ملکانانو خرچې پر ځای ساتلي کوم چې دوی سره مستقله مرستې کوي او د غیر فعال مشرانو خرچې بندې کړي. ارشد مومند، وایس آف امریکا، ډیوه ریډیو، مومند ایجنسی.
د پښتنو په کور کلی
خار او خوره کې
سروان دي.
وایس آف امریکا دی و ریډیو
یې جواب درکئ.
وګ ورته ونیسئ
هر ماخام د شپګونه د شپې تر 12
او هر سحر شپګونه تر سحر 9 بجو پورې
انټرنیټ
www.divaradio.com.
قدرمن اوریدونکو، اوس هم زو د پاکستان کرکټ زپلی بلوچستان ایالت ولوریته چیرې چې په وروستیو کې د بلدیاتی ادارو د مشرانو ټاکنې تر سره سوې دي او راپورونه وایي چې د 1450 بلدیاتی ادارو مشران چې یا بیا مرستیال مشران ټاکل سوې دي، یو هم شزینه مشره په بلوچستان کې د دې ادارو لپاره نه ده ټاکل سوې. هم په دې باب تفصیل پښتو زموږ له همکارې سمینه احسن څخه چې دا وخت له موږ سره په سټوډیو کې موجوده. ستړي مسې او په خیر علي سمینه.
ډېره مهرباني کاکر صاحب.
ډېره مننه هم که په دې باب تاسو مطبوعاتو ته هم کتنه کړې دي او نور تفصیلونه هم راغونډ کړي دي مهرباني.
بالکل، لاول چې کوم مطبوعاتو کې خبرونه راغلي دي نو د هغې تر مخه وایي بلوچستان د پاکستان لاولنۍ دسي صوبه جوړه شوه، چرته کې چې لوکل ګورنمنت سیستم چې دی هغې کار شروع کړ یا بلدیاتي انتخابات وشو نو د هغې په نتیجه کې وس یو بلدیاتي نظام چې کوم دی هغه به په دې صوبه کې جوړ شي او کار به شروع کړي. دا په پاکستان کې لاول ځل وشو، په ټولو صوبو کې مطلب نورو صوبو کې لا نه دی شوی، خو په دې کې وایي د بدقسمتۍ خبره دا ده یا مطلب کم نصیبی دادا چې نه خو یو سیاسي پارټي او نه یو مذهبي پارټي چې کومه ده هغه د دې انتخاباتو د لپاره یو زنانه امیدواره منتخب کړی وني، یعنی یو زنانه امیدواره چې ده هغه هم مخته نه وراغلي په دې بلدیاتي انتخاباتو کې د امیدوارانو په فهرست کې. 1450 مشران او نائب مشران چې کوم دي هغه د سلور میونسپل کارپوریشنو په 250 میونسپل کمیټیانو او 2 ډیستریټ کونسل چې شپږ سوه 15 دیش یونین کونسل جوړیږي په ټول بلوچستان کې هغه د پاره دغه سیټونه، یعنی 1450 ټول سیټونه وو. دا د بلوچستان چې کوم الیکشن کمیشن دی هغه دا خبره کوي، خو هغه وایي چې په دې کې علاوه په بلوچستان په صوبایي اسمبلی کې چې کوم د زنانو د پاره مخصوص سیټونه دي د هغې نه علاوه یو زنانه امیدوار هم په دې سیټونو د پاره د امیدوار په حیثیت باندې مخته نه وراغلي د یو سیاسي پارټي لخوا. هم بیا ک بلوچستان کې په دې وخت کې وګورئ چې په صوبې کې چې حکومت ده نو هغه کې درې پارټیانې دي، نېشنل پارټي ده، پښتونخوا ملي عوامي پارټي ده او پاکستان مسلم لیگ نواز پارټي ده چې د دې درې واړو په شریکه باندې حکومت ده. د درې واړو پارټیانې چې کمی دي هغه د خزو ته د نمائندګۍ د خزو د حکومت خبره کوي او یقین به هم لري، خو بل طرف ته هم د دغه پارټیانو چې په دې انتخاباتو کې بلدیاتي انتخاباتو د لپاره کوم امیدواران مخې ته راوړل نو بیا په هغه کې یوې زنانه له هم نمائندګي نه ده ورکړی شوی.
خو سمینه بیبی دا چې موږ کومې خبرې کوو، یو خو دغه 1450 یونین کونسل دی او 250 میونسپل کمیټیان دی، 2 ضلعه کونسلونه دي هغه چې ډیسټرکټ کونسل ورته وایي، او په 2 ضلعو کې د بلوچستان په دې کې چې کوم انتخابونه ترسره کېدل نو په دغه ادارو کې چې هغه مخصوص نشستونه وو یا چوکۍ وي د ښځو لپاره هغو ته خو امیدواران ورکول سوي دي، خو د دغه ادارو د مشري لپاره څوک ښځینه نه دي ټاکل سوي. او په دې حواله سره تاسو څنګه خبره وکړه، څنګه تفصیلات وړاندې کړه، سیاسي ګوندونه څه وایي د بلوچستان؟
چې کوم په دې وخت کې په حکومت کې چې کومې دي، نېشنل پارټي ده، که پښتونخوا ملي عوامي پارټي ده او پاکستان مسلم لیگ نواز پارټي داج د هغوی له طرفه چې کوم دریز مخې ته راغلی دی نو د پښتونخوا ملي عوامي پارټي چې کوم صوبایي مشر دی عثمان کاکړ هغه وایي چې په صوبه کې یو خو په خزو کې د تعلیم شرع ډیره زیاته کمه ده، بیا په خزو کې شعور هم دومره زیات، یعنی د شعور هم کمواله دی، هغوی سیاسي شعور دومره زیات نه لري. او بل دا خبره هم ده چې د بلوچستان چې کومه ټولنه ده هغه نارینه ته ډیر زیات اهمیت ورکوي، خزی مشرانی چې کمی دي هغه ته د مشر په حیثیت باندې نه ګوري، نو دغه وجه ده چې زنانه امیدوارانی چې کمی دي هغه مخې ته نه دی راغلی یا نه دی ټاکلی شوی. بیا هغه دا خبره هم کوي چې بلوچستان د سند او د پنجاب د صوبو په شانتي نه دی، چرته کې چې زنانه چې کمی دي هغه په صوبایي انتخاباتو کې یا په جنرال سیټونو باندې چې کوم دی هغه انتخابات کوي مخې ته راځي او بیا هغه ته هغه شانتي د مشرانو په حیثیت باندې هغه ټاکل کیږي. هم د نېشنل پارټي چې کوم وایس پرزیدنت دی یا صدر دی، نائب صدر دی طاهر بزنجو، هغه دا دریز لري چې بلوچستان کې په خزو د پاره په سیاست کې د برخه اخیستو د پاره سخندان خو نشته، خو دلته کې بیا وای چې خزي په خپل سیاست کې مخې ته ناراضي، هغه په خپل سیاسي کردار چې کم دی هغه لوبول نه غواړي، دا د هغه دریزو. په بلوچستان چې کم د وزیر اعلی د پاره سلاکار دی سردار رضا محمد بړی، هغه دا خبره کوي چې په صوبه کې هم دغه د تعلیم د کموالي خبره کې چې په صوبه کې خزو کې د تعلیم شرط چې دا هغه 19% ده او د سړو د تعلیم شرط چې دا هغه یو کم 20% ده، نو هم په دې وجه باندې د تعلیم د کموالي په وجه باندې زنانه چې کم دي هغه په لوکل باډیز کې یا بلدیاتی انتخاباتو کې نه دي کامیاب شوی یا نه دي مخې ته راغلي، نو د دې ټولو ډلو لخوا موږ ته دا دریز مخې ته راغلي دي.
ډیره مننه.
ثانک یو، مهرباني.
در وایس اف امریکا ریو ریډیو د زمنګ دا یو ساته خبری خبرونه تاسو د واشنگتن ډی سی نانی خبرې غبانی اوري. د بلوچستان ایالت دیربوکتی ضلعه کې د ګیس یو پایپ لاین نامعلومه وسلوالو الوزولې دی، دغه سلیریش انچ پایپو او چې د ملک یو شمیر برخو ته د دې لوبجې د ګیس رسد هم ودرېدلې دی. زموږ سره دا وخت د کوټنه زمونږ خبریال حمید سمسور نه خپلې غبانی په لاین راغلی دی. حمید سمسور صاحب تاسو ته په خیر راغلی وایو. سمسور صاحب، اول کراته د دغه پیخ په حق لباندې وای چې په کم ځای کې شوه دا او سمره غټ پیپو او سمره علاقې د دې لوجې اغیزمند شوه دي.
دا نن د بلوچستان د ډېر بوکتی په سیمه کې چې خاص خلی په علاقې کې دي، نا سرګند وکړوال چې دی هغه د لندی ناله په سیمه کې شوه د غاز غټ پایپ لاین چې دی هغه په بارود باندې والو د علاوه روس په چلي کم لاک پر ځای په لیشي د لیز دی هغه دا وی چې له دماکی روس سره چاودن روس په دې په دغه ځای کې خدا وای چې دی اور له دې دلې دی د ګن شمیر امنه څنګه ساتل چې دی الفا اوس روس دی اوس وایي چې په دغه ځای پر اور باندې چې لمړی چې دی کابو من دی او دا چې دی یا به روس په دې د دې چې دی د بیا رغون کار دی هغه په دې کې خدا کم د غاز کم پلان دی هغه په دې د غاز سپلای چې داغه کټفای دا او شاو خاصم چې دی الټسی د غاز چې دی اوس کمی دا منځ ته لیدا.
او حمید سمسور صاحب، د دې پیښې پلا حکومت په چا اچول د اپ مجموعي توګه باندې امنیتي چارواکي په دغه ځینو کې چې اکثر دا رنګ پیښې کیږي څوک زموار ګرځوي؟
اکرام صاحب، روان کال کې چې خاص کر د بلوچستان کم ډېر بوکتی د سویدي او دا ډول چې مسیرآباد ډېر مراد جمالي ده کدې سیمه کې چې دی د غاز پر پایپ لاینونو باندې د بجلی کم لاینونه دي او دا ډول د اورګاډ کم لاین پر دې باندې دا ډول پیښې چې دی هغه ډېر زیات شوی دي. د جنوري پر 15 باندې ته باندې هم دا کوم دي د بجلی تر ټولو غټ لاین چې دی د سوشل کی وی لاین باندې ناڅرګند او سوال چې هغه په بارود باندې والي دي بیا د پاکستان چې کم کامی ګریډ سټیشن دی هغه چې دی هغه وټر شو دا یو 50% برق شې دی الته د بجلی کاسواله نو دا ډول داغه مسولیت چې دی یا چې کمپټی چې داغه مسولیت چې هغه ناڅرګند د بلوچ وسلوایي دل چې هغه په سره باندې اخلي. د بلوچستان د پولیسو آی جی محمد امبیش نن وویل چې دا بلوچستان کې کمی نامنې پیښې دي په دې کې د هند حکومت چې د بل خلې چې دې کې چې هغه تورن دی او هغه چې دلته چې نام غواړي په بلوچستان کې نامنې را منځته کی. دا خبره هم وکړه چې په بلوچستان کې افغانستان کې کله چې د نوې حکومت راغلې دي لاغه روس ته چې دغه پیښې چې هغه ډېر کمې شوې دي د بل خلې چې اوس موږ لا صدا چې دغه نه دی راغلې دا چې معلومات نه دی راغلې چې لاغه روس چې دی د پاکستان د افغانستان استخباراتي ادارې چې دی دالته په داسې ډول پیښې اوس کوي.
ډېر مننه حمید سمسور صاحب زموږ سره د خبرو کولو.
مهرباني، خوب یاد.
د وایس اف امریکا ډیبل ریډیو د کډرمن اوریدونکو او سم یو بل ریپورت د کښتو کروندې په باب چې د امریکا د زراعت محکمې په پاکستان کې د تازه میوو او د سبزیو د ښې کرهنې لپاره د صحتمند کرهنې لپاره پروګرامونه شروع کړي دي. هلته د پاکستان سرکاري ادارې یو مشر ډاکټر سودیر ویلی دی چې پاکستان کې چونکې جدیده ټکنالوژي نه کارول کیږي د میوو او د سبزیانو د کرهنې لپاره، همدغه علت چې له لسو څخه دیرش فیصده سبزیجات او میوې چې دي د ضایع سي. نور حال راکوي ارشد حسین له اسلام آباد څخه په همدې رپورټ کې.
خبر پانا زیاتوی چې په دغه تربیتی ناسته کې به د پاکستان د محکمه پلانټ پروټیکشن د چارواکو ترڅنګ د دې سانګې سره تعلق لرونکو ماهرین هم ګډون کوي. خبر پانا زیاتوی چې دا تربیتی ناسته د امریکای د هغه همکارۍ لړۍ ده، د کوم لاندې چې پاکستان کې د زرعي اجناسو د تجارت سیوا کولو لپاره د امریکای د زراعت محکمه مرسته کوي. د امریکای د زراعت د محکمه چارواکي جان کرو د چینجو د مخنیوي لپاره د زرعي دوایانو د د پروګرام د فائدو په حق لوي چې د جانچ او سارنې نظام د زرعي تجارت په وده کې مهم کردار لري، او د چینجو د مخنیوي د دوایانو د جایزې څخه د ترلاسه کیدونکو معلوماتو نه بغیر د تازه میوو او سبزیانو تجارت به په نړیواله منډه کې د اضافي خنډانو سره مخ کیږي. خبر پاڼه مخکې وایي چې د امریکای لخوا تابعیا شوی د دې تربیتی پروګرام مقصد پاکستان کې د بوټو د صحت په حق له د نظم و ضبط د قائمونکو پاکستان پاکستانی چارواکو فنی صلاحیتونه زیاتول، او د بوټو د صحت په اړوند د چارو د کارکونکو پاکستانی چارواکو ترمنځ اشتراک ته وده ورکول دي. زراعت د پاکستان دویمه لویه شعبه ده، کما چې د مجموعي ملکی پیداوار 21% برخه جوړیږي، او د افرادی قوت د 46% برخه سره د ملک د ټولو نه زیاته روزګار ورکوونکي شعبه هم ګڼل کیږي. سرګند دی چې د پاکستان په کلیوالو سیمو کې د میش 3% آبادی د امروزه ژوند لپاره دا څنګه بنیادی اهمیت لري. اسلام آباد کې د نېشنل اګریکلچر ریسرچ کونسل د فروټ کراپس پروګرام لیډر ډاکټر سودیر ډیو ریډیو توای کس هم دلتا د میوو او سبزیانو په پیداوار باندې زیاته خواري کیږي، خو رستو د دغه سیزونو مارکیټ ته رسیدو په عمل کې 30% فصل ضایع کیږي، او د دغه ضایع کیدونکو پیداوار د مخنیوي لپاره پاکستان سره هیڅ قسمه اډانه نشته.
کو پہنچانے کے لیے سب سے بڑی چیز یہ ہے کہ وہ نا کوالٹی کانشیس ہیں. انٹرنیشنل مارکیٹ جو ہے وہ کوالٹی پہ بہت زیادہ زور دیتی ہے، تو اس کے لیے ہمیں پراپر جو ہے یہ گریڈنگ سسٹم یہاں انٹروڈیوس کروانا ہوگا، اور فارمرز میں یہ اویئرنیس کریٹ کرنی ہوگی وہ ویلیو ایڈڈ چیزیں جب بیچے گا تو اس کو زیادہ
دی وائی چی نڑی والا منڈے دا میوو دانو او سبزیانو د معیار په حق له زیاته حساسه ده، او د هغې لپاره به موږ ته د ګریډنګ نظام معرفي کول وي، او په کروندګرو کې به دا بیداری پیدا کول وي که هغوی ویلیو ایډډ سیزونه یعنی هغه میوه دانه یا سبزیانې چې په صحیح توګه په پیکټونو کې بندې کړي شوي وي زیاته ګټه راوړی شي، ولې چې دلته زمیندار اوس هم زړې طریقې کاروي. د پاکستان د زراعت د وزارت لخوا جاری شوی شمار شمیره وای چې په زری شوبه کې میوه دانه او سبزیانې د ویلیو ایډیشن 11% برخه جوړیږي، او په موجوده وخت کې د میوه دانو او سبزیانو د برآمد کولو شمیره 300 میلیونه ډالر ده، او د چینجو او نورو مرزونو د مخنیوي لپاره د جدید نظام د نشوالي لکبله په دې مت کې په سالانه توګه پاکستان ته 40 میلیونه روپۍ نقصان رسی. ارشد حسین، وائس آف امریکا، ڈیو ریڈیو، اسلام آباد.
ستاسو د ټولو غږ
ڈیو ریڈیو.
د ڈیو ریڈیو خبریالان تاسو ته ستاسو د خار او د کلی،
ستاسو د نن او سبا،
وطن او نړۍ
حال شیبه په شیبه درکئی.
دیو ریډیو تاسو هر ورځ د پاکستان په وخت د سحر 6 بجو نه تر 9 بجو پورې،
او د ماخام 6 بجو نه تر د شپې 12 بجو پورې اوریدئ شئ.